اردن کوستری مشه دا مشال لري دا زم تاسو کوربه سره لمومن وخت په پختون خوا کې د ورځې 2 بجې شوی نن د جمعې ورځ او د 2012 کال د جولای د میاشتې شپږم نیټه ده. په دې غړي کې تاسو لپاره درې 19 پروګرامونه د سندرو عمل د ځوانانو غږ او اتلان لرو. خو لومړی ورځو احمد شاه اعظمی ته چې تاسو ته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په خیبر ایجنسی کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ په ټوکیو کې کیږي او د فرانس ولسمشر ژغ کړی چې پر شام دي سخت بندیزونه ولګول شي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باډا کاخیلو سیمه کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په باډا او تیرا کې یو شمیر وسلوالې ډلې له یو بل سره په جګړه دي او پر یو بل داسې ډول بریدونه ترسره کوي. بلخوا د تیرې اوږدې مودې راهیسې په باډا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله په زرګونو خلکو له دغې سیمې څخه خپلې کډې ایستلې دي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې کیږي. په کانفرنس کې به له افغانستان څخه په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو پر ژمنو او ملاتړ خبرې وسی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په غونډه کې به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د درو کالو لپاره د 4 ارب ډالر مرستې غوښتنه وکړي. بلخوا مرستندوی هیوادونه وایي چې دوی غواړي د دې خبرې باور ترلاسه کړي چې په مرستو کې به درغلي او بې انتظامي نه کیږي. د پاکستان لخوا به د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کر په کانفرنس کې ګډون کوي. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند معظم علی خان په دې اړه وویل
د رواني میاشتې په اتمه نیټه په ټوکیو کې د افغانستان په حق لا کېدونکو کانفرنس کې بعد پاکستان نمائندګي د خارجه چارو وزیر هنار بانی کر کوي. کانفرنس کې په افغانستان کې امن قائمولو په چارو خبرې اترې کیږي. دین علاوه په کانفرنس کې بعد نړیوالو ملکونو لخوا افغانستان سره مرستو کولو په شمول په یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي.
دوی زیاته کړې چې د پاکستان لپاره د افغانستان ثبات، سوکالي او سوله زیات ارزښت لري. په غزنی ولایت کې د طالبانو پر ضد د پیل سوي ولسی پاتسون جنگیالي وایي 44 وسلوال طالبان وژلي او ګڼ شمیر نور یې ژوبل کړي دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د اندړ ولسوالۍ په شاهین کلي کې د ولسی پاتسون پر جنگیالیو برید کړی وو چې وروسته د پاتسون کوونکو په ځوابي ډزو کې پر شا کړل شول. د ولسی پاتسون استازي عبدالله پاتسون وایي له وسلوالو طالبانو سره جګړې 3 ساعته دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ژغ کړی چې د شام پر رژیم د سخت بندیزونه ولګول سي او اسد باید په هر صورت واک پریږدي. نوموړي د شام د ملګرو تر نامه لاندې په پیرس کې غونډه ته په خپل وینا کې زیاته کړه چې د شام شخړه د نړیوال امن لپاره یو لوی ګواښ دی. فرانسوي مشر ژغ وکړي چې د شام له خلکو او اپوزیشن سره باید بشري مرستې زیات سي او دوی ته د رابطو لپاره ټکنالوژي ورکړل سي. په دې غونډه کې ترسل زیاتو هیوادونو استازي ګډون لري خو روسیې او چین چې د اسد پر ضد د زیاتو اقداماتو مخه نیولې د پیرس په غونډه کې ګډون نه لري. بلخوا د شام د امنیتي شورا د انتظامي کمیټې غړی احمد رمضان وایي نړیوالې ټولنې دا خبره محسوسه کړې چې د انان د امن پلان وروسته د نوو ګامونو پورته کول ضرورت دی. زما په فکر د پیرس د غونډې وړاندیزونه باید د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ولېږل سي او د یو نوي قرارداد له مخې د شام د امنیتي شورا او آزاد ځواکونو ښکاره ملاتړ وسي. تم څرګندلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلینټن به پر اسد او د هغه پر نږدې کسانو د سختو نړیوالو بندیزونو لګولو ټینګار وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشار زیباری پرون وویل د القاعده شبکې سخت دریزې د حملو لپاره له دغه هیواد شام ته اوړي. دی وایي موږ کره معلومات او استخباراتي راپورونه لرو چې د القاعده ته ترهګري شبکې غړي شام ته له نور لارو تللي چې ترهګریز بریدونه وکړي او دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه له څو کلونو راهیسې شام ته خبرداری ورکړی دي. هوشار زیباری چې په بغداد کې خبري کولې شام ته د القاعده د جنگي عناصرو د تک په باب د خپلو استخباراتي معلوماتو سرچینه څرګنده نکړه خو ویل چې سخت دریز ډلې د شام د روان تاوتریخوالي په شدت کې مهم رول لري. د لیبیا او بوري حکومت وايي د غیواد په ختیځ کې د انتخاباتو کمیسون ته لور پیښ تاو ترخوالي سربېره به د رواني اونۍ په سر کې انتخابات تر سره کیږي. په اجدابیا شهر کې د انتخاباتو دفتر ورسته تر هغه اور واخیست چې په ختیځ شهر بنغازي کې سلګونو مظاهرچانو د انتخاباتو پر یو دفتر برید وکړي او د مسلې د انتخاباتو په ورځ د تاو ترخوالي د پاریدو ویره زیاته کړه. شاوخوا 2.5 میلیون لیبیایان به د ملي شورا د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا شورا به نوی حکومت جوړوي او د نوي اساسي قانون مسوده به هم برابروي. اوس د لوبو په اړه یو خبر. د فوټبال نړیوال فیډریشن یا فیفا د مسلمان ښځو لپاره د فوټبال په لوبو کې د پوړنی اچولو اجازه ورکړې ده. فیفا دا پریکړه پرون د سویټزرلینډ د زوریخ ښار په غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د فیفا له قوانینو سره سم د نجونو د فوټبال په لوبو کې پړونی یا حجاب ته اجازه نه و. خو تیر کال فیفا ته څرګنده شوه چې پړونی تر دې زیات چې مذهبي سمبول وي یو کلتور دی. دا و د خبرونو پای.
اردن کو خبرونه مو د مشالې ډیمونه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. څنګه تاسو ته مخکې هم ما ویلي چې په دې ګړې کې ستاسو لپاره درې 19 پروګرامونه اتلان ځوانانو غږ او د سندرو امیل لرو. خو لومړی ورسو د سندرو امیل ته چې د نن ورځې په پروګرام کې هارون بچا ستاسو لپاره څرولې دي.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. مینوالو د متحده عرب اماراتو دوبای ښار چې یو ګڼ شمېر پښتانه پکې ژوند او کار روزګار کوي ویل کېږي چې د 1300 کلونو راهیسې د پښتني کلتور او موسیقۍ سره د تړلو هلو زلو مرکز ګرځېدلی دی. دغلته میشتو پښتنو په خپلو کې سره د غونډېدلو او د خپلې ژبې د ادب او کلتور د پرمختیا په موخه بېلابېلې ادبي او کلتوري ټولنې سازي کړې دي. په دوبای کې تقریبا هر میاشت د پښتو موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه جوړیږي چې د لری او بری پښتونخوا مشهور سندرغاړي ورته بلل کېږي او د دغه ځای مسافر پښتانه یې په روڼ تندي هرکلی کوي او د سندرو په اورېدو یې د مسافرۍ خپل غم غلطوي. د دې اونۍ په سندرو میل کې به قدرمنو په دوبای کې د پښتنو د ټولنې د یو فعال غړي له خولې د دوی د ادبي او کلتوري هلو زلو حال واوري او له ځینو سندرو به خوند هم واخلي چې لومړی دا د سرفراز په غږ دروروم.
دیکھ پلا ساتھ زندگی تہران
گران اوریدونکو نزار یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع د شامنصور کلی اوسیدونکو دی او په دوبای کې له وی ګډې مودې راهیسې ژوند کوي. د خپل تنظیمي فعالیتونو په اړه مشال ریډیو تاسو داسې وویل.
موږ دې په 1988 یم کې دا تنظیم کوم موږ د پښتون ولسي ټولنې په نوم باندې دلته کې موږ مشاعرې کوو، ادبي پروګرامونه، کلتوري پروګرامونه موږ کوو، سیاسي پروګرامونه کوم کوم پښتانه مشران چې د پښتون خوان دلته کې راشي او دغه پروګرامونه موږ دلته په دې مناسبت سره کوو. خو دا چې زموږ درې تنظیمونه دي بچا صاحب، یو سیاسي دی د پښتون ورورولۍ ټولنې په نوم باندې، یو چې کوم کلتوري تنظیم د زمونږ د پښتو ادبي او کلتوري تنظیم متحده عرب اماراتو په نوم باندې، یو د خیر ښېګړې تنظیم جوړ کړی د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې. دا درې تنظیمونه سره دا وخت کې موږ کار کوو، دلته کې هغوی د پښتنو لپاره هلې ځلې کوي، لکه ادبي، سیاسي او کلتوري هلې ځلې کوي.
نزار یوسفزی په خوشینه سره وایي چې په دوبای کې میشت پښتانه د دوی په پروګرامونو کې په هغه اندازه چې په کار ده ګډون نه کوي. نو موږ د غراز د مسافرتیا د دوی د ژوند کړهونه او ستونزې هم یادوي.
برخاخ دي چې سوره په کار ده دا چې دومره نه تکدل تر یو اندازې مطابق خلک وایي چې درنیم لکه پښتانه دا هغه پښتانه چې دي کوم پښتون خاطر تعلق ته خو کتا سو د دلته مشاعری وګوري یا د کی نور د دې سیاسي او کلتوري پروګرامونو وګوري باندې کې 200 300 400 کسان ما سیوا تعداد کی یو خدا بدبختی ته پښتانه دلته کې تک څنګه چې په وطن کې د دغه څه لسم باغې بدبختی را یو سبق نه دی ویلې دا غي روزګارونه ډیر خراب دي، هغه جوان چې کوم دی دا ډیر زیات مشکلات او سخت سره ور مخامخ دي. د دې قانون ته د دې حساب کتاب ته کومو مغې برابر نه دي. نو که دلته پښتنو چې کوم جوان دی نو زه مې یو خور دي تیر حالات په دې وکاله کې په دنیا کې چې د اقتصادي کم حالات جوړ شو دې سره پښتنو ډیر بد راګر کړ. خو عام پښتون وګړي چې څنګه دا جوان دلته رډي او مشکلات اوري بر سخت سره خو ځان چې سره پښتنو نه پخپل جبا پخپل کلتور باندې ننګ پکار دي هغه مر پښتنو دلته کې مېرې کړځه کې دلته د دې رنګ کې پښتانه دي شتمن خلک په تشته پکار چې دې ډیر څه کړی د خپل جبې لپاره د خپل کلتور لپاره او په حساب باندې نه کړی. لباس خندا دا جړي
بس خندا دا جلی دل دی نری.
خوګوریدونکو نزار یوسف زیوای په پښتونخوا کې چې کلا د مذهبي افراطیانو د لاسه په هنرمندانو زمکه تنگ شي، نو غوی دوبه ته لاړ شي چې ورسره د غلطمیش پښتانه او د دوی ټولنه پوره پوره لاس امداد کوي.
هغه خو دلته تکرار شي، دا دلته خو پښتانه په ډېر لوی تعداد کې شته، څنګه چې تاسو تمر هغه تعداد خو د دوی دننه کفالې دي، نو هغه بیا چې ځاني پروګرامونه کوي په پاتې هغه ځوان خلې مونږ سره مکمل رابطه کوو، مونږ هم هغه سره چې کوم وخت په وخت دا هغه ډاډ ګیرنه هم کړی، دا هغه پالنه هم کړی، دا هغه ته ورزو، هغه نه تپوسونه پښتنې کوو، نو د لوی بدبختۍ سره چې څنګه پښتانه مخ شي. خو دا چې یو عجیبه خبره ده چې په نورو ملکونو کې کوم ترفګر دي، هغه دا وطن ژبې ته د هغه وطن کلچر باندې گزار نه کوي. مستقل خوشحالی بعد پښتنو بدبختی سره پښتنو کار د پیغور خبرو نه لکه چې لغې پنکاران در په در او کوڅه په کوڅه په ټوله دنیا کې ګرځي. ډېر افسوس خبره ده لکه ډېر دلته سړی هغه ویني دا هغه غسین جواوري سړی سترګې راډه کې چې خدای پاک کړی وطن نه دي خلکو نه دینه جوړی دي.
سلے خزانہ لوزی ہر زید خزان یسڑ گورے دل تب یسڑ گورے دل تب گلس پڑے یسڑ گورے دل تب گلس پڑے
خاغلی اوریدونکو نزار یوسف زی بیا په دوبای کې د پښتو موسیقۍ د زینو پروګرامونو په معیار نیوکه کوي چې وایي پترس کې پښتني کډرونه تر خپل لاندې کیږي.
دا پروګرامونه بالکل په کاروباری بنیادونو باندې غوښتل کوي او دل تر پښتنو چې کومه رویه ده نو چې دلته کې څو پورې غیر جنکای ډانسران دي چې د نورو قومیتونو سره تعلق دی د نورو ژبو ویونکي دي هغه پسې ورواچي یو بیا د هغې لوی لوی پوسټر دلته کې شاید کړي او دلته هغه جزان غریبانان پښتانه هغو ته راغواړي. مونږ دلته کې د پاکستان سفارت ته واقع دلی وفد په شکل کې ورغلي وو دا ټولې خبرې هم د هغوی پر وړاندې ایښي وې. په دې تېر ورځو کې دلته په هوټل کې یو دوه کلبره پښتو باقاعده پښتو د پښتنو په نوم باندې جوړ شوي نو مونږ دا ټول سیزونه د هغوی پر وړاندې ایښي دي هغوی ته همدا کړي دي چې دا خلک چې کوم دی د پښتنو د کلتور چې کوم دی هغې پورې مزاکې کوي لکه په هغې پورې ټوکې کوي لکه او دا ډېر لکه خطرناک خبره ده لکه خو زما چې لکه سوره په دې باندې شدید درجې عمل په کار و د پښتنو چې هغوی پښتنو ونه کړل لکه تاسو ګورئ جی چې موږ عام پروګرام د پښتو د موسیقۍ کوو چې یو غزل پروګرام کوو نو هغې ته سل کسه دوه سوه کسان رامي شي او چې کله دا قسمه پروګرامونه تاسو که هغې وګورئ ویډیو هغې وګورئ نو ځکه په سلو په زرګونو پښتانه ولې ځي لکه دا یو بدبختي شته او دا خبره بالکل حقیقت ته چې دا قسمه د دې مخنیوی په کار دی لکه پښتنو ده.
دری خون با پلو زنت گندما تار تار گریوانا زار زار گریوانا دلی بنی جانا دغاڑی تار تار گریوانا زار زار گریوانا جان ببل ما خود منی ننگٹ ما تار تار گریوانا زار زار گریوانا سادری خون با پلو زانت گند ما تار تار گریوانا زار زار گریوانا چکیگی خواب کیگی دنیا روانی گی کا جوڑی گی خلق کا خاندی خواب کیگی دمین تور بدی پستر گو کی ساتما تار تار گریوانا زار زار گریوانا گلی ونی جانا دغاڑی تار تار گریوانا
قدرمنو نزار یوسفزی په دې اندې چې پښتنو کچری په هیواد دننه او هم د باندې ادبی او کلتوري سرگرمیو ته مخه وکړه نو په نتیجه کې به له ترهګرای سره تړلې د خلکو ویرې ترهې تر ډیره یو خواته شي.
د دې خو چې دوه لوی ضرورت ته باچا صاحب چې موږ په دې تیر وخت په خپل کلي کې یو مشاعره د پښتو کړه یو کال پورې به د کلي زلمی راتلل او ما ته ویل چې خیبره پرې دی غشیر څنګه او د رحمت شاه صاحب چې بغشیر څنګه خلکو پر پښتو شعرونه یادول بیا که تاسو یو چې موږ تاسو سره ماښام کړو هغه ماښام دوه کال پورې د شاه منصور زموږ د کلي په کوڅو کې به خلکو یادوه اوسوم چې دا که زموږ نه مشاعري شروع کړي چې په میاشت کې په دوه میاشت کې موږ په تیر ورځ کې سرګرمي کړې او د عزیز مانیروال له کتاب مخکتنه هم وکړه ټول خلک وترالي خلک غواړي چې دا قسمه سرګرمي وشي خو زمونږ په خاوره خو بالکل دا کلتوري سرګرمۍ چې کوم دي خلک ډېرې نه شي کولی په دې نوم کته خلک راغونډي چې د مشاعرې په نوم باندې یا د پښتنو د کلتور سره موسیقۍ پروګرام د هغې په نوم باندې راغونډي خلک ډېرېږي نو مونږ چا پروګرامونه خلک د دې وجه هم نه کوي چې راسې نه څوک پکې مطلب څو طرفه ګر راشي سروانی وکړي نو په دې وجه خلک نه غوڼېږي خو ډېر لوی ضرورت دی یک طرفه کار روان میدان نے خبر تک کھلا ہو میدان پروت تھے کرون کرون سے تب ضلع پستا رہے تحصیل پستا رہے تپی پستا نہ مشاعرہ کی گئی نہ موسیقی پروگرام کی گئی نو خام خا چکم دن خل کو ذہن یو طرف تک چکم دن اور روان دل کا لوگ کہتا شروع 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 سے پتہ کہ پختنوں کے طور نلو ضرورت اب اگر خلی کہ پختنوں پر معاشرہ کی بدلی رہا اصل غواڑی اور دا سوچ ختم اول غواڑی غیر اور قدیم بڑھے کار پکاری چاہے دل تک مشاعرے دل تک کلتوری پروگراموں نے چکم جاؤ کی نو دا بڑی رہا زیادہ خیلی شدمنہ خبرہ بھی ہے
دا چارو پوہان پا بار بار ہم دا غس پارختن کوی چپا پختن خورا دا سخدریز سوچ او عمل دا مخنی ولو لپارا ضروری دا چی دا ادبی او کلتوری حلو زلو لڑای تیز کرده شی. دا خپرونی پا پای که در باند مینوالو پا دوبای که دا مسافر پختنو دا موسیقی لیو بندارا دا سندر آوروم او ورسر در نظر هارون باچا اجازه هم غوارم خواد و بریالی وسی.
سپن پسنائے کے سام زبر علین یا پتو بے کے چتدرے کا لڑکلی مسافر وے سام زبر پتو میشت چھٹے کنو
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
چشم سحر گرے ندی صدی
خوشکل عاشق مرغلره ندی تدی خوشکل عاشق مرغلره ندی تدی
تاسو د مشالې د خبرونه اوري او زم تاسو قربا اسرا الله مومند او بخښو په پښتونخوا کې 2:30 بجې او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغله نور از چاغونه د خبرو لنډي زورو
په خبر ایجنسی کې په ریموت کنټرول باندې 14 کې دوه سوال وجلسوي او درې نور جوړل دي د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ په ټوکیو کې کیږي په غزنی کې دولسي پاتون د جنگیالیو لخوا څورلس وسلوال طالبان وجلسوي دي د فرانس ولسمشر ژاک کړي د شام پر رژیم د سخت بندیزونه ولګول سي او بشار الاسد باید په هر صورت واک پریږدي د عراق د بهرنی چار وزیر ویلی د القاعده شبکې سخت دریز د حملو لپاره لدغه هیواد شامت اوړي او د فوټبال نړیوال فیډریشن د مسلمان ښځو لپاره د فوټبال په لوب کې د پوړن اچولو اجازه ورکړي ده
لن خبرونه مو د مشال ریو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په دینی مې کې ساسل لپاره دوه پروګرامونه اتلان او د ځوانانو غږ پروګرام لرو خو لومړی ورزو د ځوانانو غږ پروګرام ته راځي چې په ګډه ورته وکړو
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کې ل اسرار علم منصره نیخ بنيغه
اوریدونکو پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار الله مومن سلامونه مني دا پروگرام هم ما په قبایلی سیمو او پیښور یونیورسيټي کې جوړ کړي هلته کې د قبایلی سیمو مشرانو استادانو او د مذهبي سکالرانو سره په دې اړه خبرې کړې چې اسلام د سکولونو ورانې دوته په څه نظر ګوري
نو خره خبره ده چې د ګناکار دي د بچو زدکړه د غوی لارې کې خرندانه چول دا هو د ثواب کار نشي کېدی
او دا غرنګ څوک چې سکول نو ورانی د هغوی اهداف څه دي
دا څه ښکاری چې سپټ لاسونه د دې علاقې او د دې منطقې د خلکو ترقی نه غواړي
اوردونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې وسلوالو څه باندې 300 سکولونه په چوونکو توکو سره تباه کړی دي چې لوجې په زورګونو زده کوونکو تعلیم په څنه سره حواله اغیزمن شوې ده د وسلوالو د موقف ته چې هغه سکولونه زده کورانوي چې پاکستان یو سیکولر هیواد دی او هلته په تعلیمي ادارو کې هم سیکولر نصاب قدل کیږي خو د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر او مذهبي سکالر ډاکټر قبله ایاز وای اسلام د مذهبي تعلیم او دنیوي تعلیم ترمنځ هیڅ فرق نه کوي او دا رنګ د سکولونو ورانول د ګناکار دی لا قبلایا سرمو په دې موضوع په پیښور یونیورسيټي کې خبرې کړې راځي چې په ګډه ورته وکړو
نو خره خبره ده چې د ګناکار دی د بچو زدکړه د غوی لارې کې خرندانه چول دا هو د ثواب کار نشي کېدی اسلام کې هو دا تصور فل حقیقت شته هم نه چې د دنیاوی تعلیم نه او د دینی تعلیم دی ټول کارونه چې کوم دي او ټول مخلوق د الله پاک پیدا کړي دي او د مخلوق ته فائدې لپاره د مخلوق ته سہولت لپاره او غوی ته قرار او آرام رسول دے پرا دا ټول کرونه حکم دی دا دے الله پاک ته خوخی کرونه دی نو دا سو علوم چا دے بشری سہولیاتو دے پرا دے انسانی سہولیاتو دے پرا وی تے تم دنیاوی علوم نشو ویلے دا هم دے الله پاک طرف نا حکم احکام دی دا غی تحت دا دے تحقیق او دے سڑنے یو سلسلہ دا او دا چ پخنیت کیگی دے انسانیت دے فلاح دے پرا کیگی نو امدا سے ثواب دے کچ سنگ ثواب موږ د مذهبي علومو د تحصیل
که زده کوونکو ته یا کوم ځوانان دي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي د چا سکولونه چې ورن شوي
نو پیغام همدا دی چې په قومونو باندې داسې مشکل وختونه راځي ګران وختونه راځي نن ډېر ګران وختونه دي موږ ته دا پته نشته چې دا څوک کوي پټ لاسونه دا موږ ته هېڅ پته نه لګي چې په دې کې کوم طاقتونه او کوم کردارونه ملوث دي خو هر چې څوک هم دي پمنګ باندې یو ډېر ګران وخت راوستي دي نو موږ ته پکار ده چې دا ګران وخت ډیر په همت او په حوصله افزلا او حوصله سره مقابله وکړو او دا امید ساتو چې خو وختونه به هم راشي.
او څوک چې د دین او د اسلام په نوم باندې سکول نه ورانه وي نو ته څه ورغواړي؟
نو هغه ته به هم موږ دا وایو چې د قران پاک اساسي تعلیمات او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کوم فرامین او هدایت دي د هغه ډیر په جوړ نظر مطالعه وکړي، او چې کوم زمونږ علما کرام دي ډیر پوه د هغه سره مشوره وکړي او بیا د هغه پر وړاندې ځان نه یو لار جوړ کړي.
په پیښور یونیورسټي کې مو د مذهبي سکالر ډاکټر قبله ایاز خبرې واورېدې. د سکولونو په ورانېدو د قبایلي سیمو مشران څومره خفه دي او هغوی د خپلو بچو مستقبل ته څرنګه ګوري؟ په دې اړه مو په کوزو محمد ایجنسۍ کې له قبایلي مشرانو او د وران کړی شو سکولونو له استادانو سره خبرې کړې. راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
زما نوم جی همایون دی، سرو کلی دی، ریټایرډ استاد یم جی.
تاسو کوم ځای استاد؟
زه جی نوی کلی ګنداو کې
سونه
مٹین کم پاتے شو ہیں مجھے سے اکاون کم پاتے شو ہیں 33 سال سروس میں کرے سے
چوہ ایتا سے چوہ دا سکول نو رانی گی واپس آگا وقت حالات ندی روان
یہ رجینو چو رانی گی نو زائرہ خبر آگا سے واپس روان دی نو
اسو سای سبوری درگش کال اولان دے چکم زکون کو با سبق ہوئے نو داغوی ذہنی حالات بچرنگو خوشحال بو سکون سر بر لگیو وسګورې ک د سکولونو تزینو څوب وای تاسو چې یریږي یره کې ماشومان
یره جی مخ خو سکون سره وو بالکل حقیقت خبره ده او یره خو پاکستان دی اوس چې خامخا پکې راځي لکه دا بر کاوند کالجونو مثال تعالی درکوم چې دا تیر کال چې دیانو دا تقریبا شوټیانو کې تیر شو نو جنکو سکولونو کالج باندې حساب باندې او دالکانو باندې یره بابا او سوګر څه خاصه زری وړې رقم او ټیچران مقام راتله او وچی بم کام تلا غبا میرے دل او هم نیرے نا کام تلا نو تا ناگای کام او اٹینڈنس کام
تا سو کو ردا سے خلق ملی چا کوئی ورڈ کی دا پختانا واپس غزور حالت تل لڑ چھ او یا دوی مخ کے لڑنے چھ پر مختگون کی
یرا جی بالکل بسی تقریبا د پختون قوم دا خیالات دی جرا من یو بل تن پر دی چھ دا ترقی ہو کی
استای سو ایتا سے کوم دا سے حالات روانو نو سو گورے مستقبل سرنگ گورے دی سینو
نو کدا سی حالات روانو مستقبل بالکل زمنګ تیاری کوشش منګلا پکار دی چې والدین وی سومه دا وی چې وی د دې مخنیوي او ګینو چې مخنیوي وشي نو الله بو کیږي چې مخنیوي ونشي نو به خامخا حالات خرابې
مخنیوي څنګه کیدای شي؟ سوي ته
مخنیوي د څه کیدای شي چې هر سړی د خپل کور نه په خپل بچی باندې زور واچي دا ذهنیت د څه جوړ کیږي ته بچی سکول ته ځي ته سبق وي ته د بل خیال ساتي ته د مشر عزت کوي نو دا سه به دا ذهن جوړیږي چې ذهن جوړیږي نو سره به تعلیم استعداد هم زیاتی او کنه ذهن جوړ نشي نو تعلیم استعداد به په دغه نه راځي.
استاد تاسو درې ښکل تیر کړو خپل د سیمو سره تعلق ساتي د مومن دو جنسې نو دا ځوانان تاسو خپل باندې ولیدل څو ګوري سو وجره چې دا په ناسم بلارو باندې او غلط لارو باندې روانيږي
نو به زیات خو به کې معاشي دغه ډیر راځي چې معاشي ډیر کمزور ډیر منګه ولیدل چې هغه قابل لکانو خو هغه د ماشید دغه نه پاتې شو هغه خپل منزل ته نه رسیدل او لاس مو سره داسې چاونه کېږي دا وی پر لاس کړی وي هغه تعلیمي اخراجات برداشت کړی وي همو نشو نو زیات دغه سی حساب کې پاتې شو.
اوس هم د کوونکي دي دغه تعلیم بدلې دي د سکولونو دورانې دوله وجې تعلیمي ادارو دورانې دوله وجې
ګنداو پر تقریبا گزاره کوي د ګنداو نه استخو نه دا خو بيخي بندي دا سو کال وشو چې نه ټیچران زی او سکول نو وړاندې بند پراته دي
او ټولنې ته څه نقصان رسېږي د حالات تر وجه
نو ټولنې ته به خامخا دي نقصان رسېږي قوم ته نقصان رسېږي مسجد به زمون خرابېږي ټولاري اوسې سب خرابېږي کته چې دا سکول نو اوس به مرمت کیږي او دا غانو به باندې به کورونه نه ربونه روپۍ لګي دا ټول نقصانات دي زمونږ چې مونږ ته رسېږي.
تاسو څه وایئ چې دا سکول نو بیا جوړ شي یا پاکستان حکومت دومره جوګره دي جوګره چې دا کم پاتې سکول نه دا خوندي وساتي؟
یار محفوظ سوی ما خو جوړ به کی نو چې حکومت په حال خو لمارشلی ول کمزور دی خو جوړ به کی لکه څنګه سواد کی شي پیلیږي دی جوړی دس بس منګه حالات هم الله خو کی نو حالات خوشی به وجود کی ان شاء الله.
قبیلی سیمو کې د سکولونو ورانېدو تر شا څه اهداف کېدی شي او کوم خلک چې د سکولونو ورانوي هغوی ته له دې وجې څه ګټې رسیږي؟ په دې اړه مو په پېښور یونیورسټۍ کې د ایریا سټډي سنټر مشر فخر الاسلام سره خبرې کړي. هغه وایي څوک چې دا کار کوي هغوی غواړي چې پښتانه ځوانان بې تعلیمه پاتې شي، نو دارنګ هغوی به وکولی شي چې دغه ځوانان له خپلو ناجایز ګټو لپاره وکاروي.
هغې ته دا ګټه رسوي زما په دانس کې چې دې علاقه کې د علم کمی شي، ځکه چې علم راشي نو علم سره امن راځي، علم چې راشي د علم سره بیا ترقی راځي. داسې ښکاري چې سپټ لاسونه د دې علاقې او د دې منطقې د خلکو ترقی نه غواړي، هغې ته هم دغه ګټه رسي.
تاسو څه وایئ چې که دا سیمې دغه رنګې وروسته پاتې شي نو دې به هغوی ته څه خطرې رامنځته نه کړي، هغوی ته څوک چې دا کار کوي؟
بېخي د انده سره منم، یعنی که فرض که مونږ وروسته پاتې شو نو یو خو هغې ته به ګټه دا په لاس ورشي چې هغې به بیا زمونږ استحصال کولی شي په مونږ باندې، بس خو جګړمار خلک ته جګړه د کوي او بس نور نه، بس مونږ طالب وی نه، بس نو ملازمت وی نه، بس کاروبار وی، خو بس وزګار بناسي نو چې وزګار یو کس ناسي نو بیا هغه بارني طاقتونو لپاره جنگیالي جوړی دی شي، یو خو باید ایته دا فائدې نقصان په لوم بکشتا چې یو کس ایجوکیټډ نی، تعلیم یافته نی، نو هغه ته بیا استاد لپاره په یو خاص مخمانه دلی شو مسلې پیدا کولی شي.
بل زما په خپل اساس نظر چې دا سکولونو ورانېدو سره تعلیمي نظام تا او بیا د هغې سره ټولنې تا څه نقصان رسی یا رسېدلی دی؟
ډېر لوی نقصان نشي صاحب. اولنې نقصان خدا دی چې دا یو نفسیاتي غونتې یره خوري او د نوي دسل د ماشومانو په ذهن باندې د دې یو ډېر منفي اثر وي، او راتلون کې ماشومان چې کوم داخله اغستل غواړي هغې د پاره دا یو رکاوټ جوړې دی شي چې څه لزو سکولونو ته خو الوزي او بمونو دماکې پکې کې. یو اولنۍ خبر خدا ده. دویم دا چې څه مونږ په انګریزي کې ریټ آف ګورمنټ وایو کنه، د حکومت یو تسلط او د حکومت یو کنټرول، هغه بالکل هغې ته نقصان رسیږي. او رښتیا خبره دا ده چې د ټولو نه لوی چې کوم نقصان دی هغه خو همدغه دی چې تعلیم طرف ته چې کوم پرمختګ روان دی او کوم دې وخت کې زموږ یعنی ویش نیم زره سکولونه دي په دې صوبه کې چې کوم د ګورنمنت پر کنټرول کې دي، او شپږ نیم زره سکولونه د پرایویټ سیکټر کې دي. دې کې یو اضافه ډېر وړه صوبه ده او دې کې داسې یو اضافه روانه وه چې تاسو یقین وکړئ چې ما یو رپورټ کتو چې پارټیسیپیشن ریټ یعنی په سکولونو کې د ماشومانو داخله دا د دې جګړې نه مخکې په ټول پاکستان کې د ټولو نه لوړه هغه په زنګ په صوبه کې و. مګر نن د دې بمونو د ماکو د پز دا یقین لرم که چا یو بل سروې وکړه نو دا ریټ او دا شر بلاندې راغلی، نو ډېر لوی نقصان کی.
بل زما پښتنه ساسه اندره چې پاکستان حکومت د دې جوګه دی یا وی چې پلان تاسو په خیال باندې هغه به جوړ کړی چې دا وران شوی سکولونه بیا جوړ کړي او دغه رنګ هغه ذهنیت بیا ختمولی شي چې کوم د سکولونو ورانول تر شا دی یا دغه مخنیوی کولی شي؟
اولنۍ خبره خدا ده چې دا ډېر زه په افسوس او په خفګان سره دا خبره کوم چې څومره د حکومتي حلقو د طرف نه څومره یعنی وعده شوی وي چې دا سکولونه به ټیک شي، داسې ونه شو. اکثریت اوس هم وران دي، بلکې دا اوس د ژمي په موسم کې د دیر اپر یو سکول یو تصویر په انټرنیټ باندې شایع شوی و، هغه کې ماشومان د واورې د پاسه ناست دي او سبق وایي. نو دا سیزونه خو شوي نه دي، داوه که حکومت کړي ځان که شوي مي نو په سلو کې به لسم نه وي شوي. اول خو د دې ضرورت د دې خبره ده چې دې ته په ترجیحي بنیادونو باندې د دې دوباره تعمیر وشي. د دې د دوباره تعمیر مطلب به دی چې امن راغی او اوس څوک دا ورانې نشي کړی. دینه به ډېر ښه میسج لاړ شي، دا د حکومت لپاره په خپله ښه خبره ده. دویم دا چې مخنیوي خو به همدا کیږي چې په علاقه کې داسې اقدامات وشي، داسې پالیسۍ خپلې شي چې هغې سره امن راشي.
کچره د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سکولونو د ورانېدو دا لړۍ همداسې روانه وه، نو د دغه سیمو مستقبل به څه وي؟ د دې په ځواب کې په پېښور یونیورسټۍ کې د ایریا سټډي سنټر مشر فخر الاسلام وایي
په کومه سیمه کې د تعلیمي اداره ورانېږي دا داسې ده کنه لکه یو جومات چې ورانېږي. زه دا ګڼم چې څنګه جومات کې عبادت د الله د طرف نه دغه دغه شان زما پیغمبر ماته وایي چې تعلیم حاصلول ماته لپاره لازمي دي، نو د دې خو به ډېر بد اثرات دي. نفسیاتي اثرات به بدي، اقتصادي اثرات به بدي، د حکومت کنټرول والته کمی. لہذا زه حکومت ته دا اپیل کوم چې هغه دې طرف ته متوجه شي، وران سکولونه دې آباد کی او دا کم چې آباد دي دې د سکیورټی انتظام دی وکړي.
تاسو د مذهبي سکالر د قبایلی مشرانو او دوران کریشو سکولونو استادانو خبري واوریدي. د دوی د خبرو نچول داو چې د سکولونو ورانېدل که یو خوا د ګناهکار دی، نو بل خوا له دې سره به نه یوازې د قبایلي سیمو بلکې د هغه ټولو خلکو مستقبل به هم تباه شي چا چې د دې سکولونو په ورانېدو ځان غلی کړی دی او د دې ضد اواز قدرې هم نه راپورته کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واتا
او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ بنیخه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام خاغلو اوریدونکو، د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه وو منئ. په نننۍ خبرونه کې درته د علامه عبدالعلي اخونزاده په اړه معلومات لرو. عبدالعلي اخونزاده په 1322 کال کې د بلوچستان د پښین په خانوزي کې زیږیدلی و. هغه په 1904 کال کې په خانوزي کې د جنکو او هلکانو لپاره یو ښوونځی یا سکول جوړ کړ، او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا د علامه عبدالعلي اخونزاده د هلو ځلو برکت دی چې خانوزي نه یوازې په بلوچستان بلکې په ټوله جنوبي پښتونخوا کې داسې یوه سیمه ده چې د تعلیم او زده کړو شرحه پکې په سلو کې سل ده. د مشال ریډیو اوریدونکو، د اتلان د خبرونې لپاره زموږ همکار خدای نور ناصر خانوزی تتللی و، او هلته یې د علامه عبدالعلي اخونزاده د کډوسی قطب تابان سره ځانګړې مرکه کړې. قطب تابان د علامه اخونزاده د تعلیم په اړه وایي چې هغه لومړنۍ زده کړې له خپل تره عبدالقادر اخونزاده څخه کړې وي. تابان زیاتوي،
علامه صاحب د فارسی زب زده کول، د فارسی شعرونه زده کول، دا ټول ابتدایي تعلیم د خپل اکاسه وکړي. هغه ډېر پرمخ سړی وو، په خپل فارغ سړی وو، علم هم کړی وو، شعر و شاعري هم زده وه، پر فارسی باندې مکمل عبور درلودې. نو غالبا د 6 کاله پر عمر باندې علامه صاحب پر فارسی مکمل عبور پیدا کړي. د لې چې کوم ابتدایي دینی تعلیم وو دا د خپل اکاسه وکړي. د هغه رامباد بیا وکندهار ته واستوي، هلته هم علم و تعلیم وکړي، و دلی ته واستوي هندوستان ته، هلته هم علم تعلیم وکړي، په دلی کې طب هم سي وکړي. نو دای چې وو علامه صاحب دینی تعلیم سره سره پر طب باندې هم داسې وو، طب فارغ وو، فاضله طب وو. حکیم اجمل خان چې د هندوستان مشهور حکیم و، د هغه شاګرد وي، د هغه سره د طب زده.
علامه عبدالعلي اخونزاده د افغانستان د هغه وخت د پاچا امیر امان الله خان سره هم ښې اړیکې درلودې، او په 1928 کال کې د یورپ د سفر په مهال ورسره ملګری و. د امان الله خان په اړه د مولانا اخونزاده له یوې لیکلې قصیدې داسې ښکاري چې پر نوموړی د امان الله خان ډیر اغیز و. قطب تابان وایي چې علامه عبدالعلي اخونزاده له پیل څخه د تعلیم په اهمیت پوهېده، خو د بهرنیو سفرونو سره یې سوچ نور هم پوخ شو.
علامه عبدالعلي اخونزاده خو په خپله په تعلیم پسې واره کندهار ته لاړې، په ځوانۍ کې د کندهار سفارې غوښتو، بیا و دلی ته لاړې. نو د ډېر مخلوق په ټایم کې وکاتې، سیلون ته، سریلنکا ته، په هغه ټایم کې لاړې، هندوستان ته لاړې، په دیوبند کې سبق وویلی او په کندهار کې سبق وویلی. نو د آسپاس ډېر دنیا ولیدله چې خلک ډېر پرمخ تللي دي. د دغه شی سره د خپل سوچ هم بدل شو چې زموږ خلک باید تعلیم په خوا زور ولګي او تعلیم وکړي.
د د بیلابیلو روڼ اندو او پوهو کسانو سره د ناستو له کبله مولانا عبدالعلي اخندزاده ډیر پرمختللی فکر درلود. هغه په سیمه کې د غلطو رواجونو هم خلاف و او د لمنځه وړلو لپاره یې کار کاوه. د هغه کړوسې قطب تابان یې پړوای.
علامه صاحب خو تر تعلیم له مخې څه کم غټ کار کړی دی. تر تعلیم یې هم زه هغه اهم کار بولم چې هغه د توهم پرستی له دا علاقې ورکه کړه. پیر پرستی، توهم پرستی، دغه زمانې چې کوم زموږ نکهګانو په عجب عجب رسوماتو باندې روږدو کیا پاکېده کې ډېر مسایل د هغو خلکو. نو بیا علامه صاحب اوله واره داسې و اته ولس کاله پرله پسې خالي پر د توهم پرستی کار ور وکړي چې له دوی سره دا توهم پرستی، دا پیر پرستی ډېر رنګ رنګ په خلکو کې په زړو کې وسوسې او معاملې بیا ولې دا وایستې.
دا چې د هغه په جوړ کړي ښوونځي کې د جنکو شمیر مخ په زیاتېدو و، نو په 1915 کال کې مولانا عبدالعلي اخندزاده د جنکو د زده کړو لپاره یوه بېله اداره او ښوونځی جوړ کړ. که څه هم ځینې خلکو ورسره مخالفت وکړو، خو عبدالعلي اخندزاده بریالی شو او په سیمه کې د تعلیم خپرونې بنسټ کېښود.
د نجونو پر تعلیم باندې هغه وخت انسانانو ډېره خوا بدوله. قبایلي نظام و، دستي به د کفر فتوا پر ولګوه. نو علامه صاحب د دا خلکو د اویرنس لپاره دا مجلس ورته وکړی چې د نجونو تعلیم هم دغسې اهم دی لکه د نورو. نو په دغه نسبت باندې اوله واره د لور مرحومه خوله د شور سره وکړي علي اسماء په دا سکول کې په خپله داخله کړه د دې بچی و. نو دا خپل زامن په دغه سکول کې و. دغسې د زموږ د ادرس چې راکښته سي د سکول پر دا ځای باندې و، نو هغه زړه اولنی کسان ابتدایي کسان ټول د خپل لاس داخل کړه. دغه دا اول ابتدایي کارو. نو دا د تعلیمي خدمات خو مخته راول ډېر اول بنیادي شی دا وکړي چې د پاغه وخت کې د نرو د ښځو د دواړو تعلیم لپاره پرایمري سکول جوړم کړي او بیا خپل بچان د خپل قوم بچان کړي داخل کړي.
قطب تابان د خپل غورنیکه د جوړ کړي خونځي پړوای.
هغه داسې د یوې کوټې سکول وي، اوس زموږ په هغه خوا باندې قبرستان دی، څه باغونه دي، خو د هغې کوټې داسې لږ څه نشانیانې پاتې دي، نور خو د حالات ښکار شوی دی، نور ختم دی. هغه کوم ابتدایي چې کوم د تعلیم پکې شروع کړ هغه یوه کوټه سکول وي کیا یوه خونه وه. هغه خونه چې ده دیولو آثار پاتې دي، د بنیادونو آثار پاتې دي او مورکه در نور نه.
همدا وجه دا چې نه یوازې په خانوزی کې ډیرو زیاتو ښځو تعلیم کړي، بلکې د تعلیم د زیاتوالي له وجې دغلته جرمونه ډیر زیات کم کیږي او بې لارې کوونکي رواجونه هم د نش برابر دي. په دې اړه د خانوزی و میرمن صدیقه پانیزی چې دغلته په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي وای
په خانوزی کې د ښځو او د نجونو تعلیم چې دی ډیر بې امتیاز زیات هم دی او تقریبا نه نیوي. څه د نجونو چې دی ډېرې تعلیم یافته دي او په دوی کښې ښه شعور هم پیدا شوی دی. په دوی کښې ښه شعور دا وجه پیدا شوی دی، هغه هم د تعلیم په وجه. په دوی کښې دا ناواړه رواجونه او رسمونه نشته. دا غټه خبره ده د دوی په ښځو.
د پښتنو د ستر مشر په 1944 کال کې وفات شو او د هغه د کړوسی قطب تابان په وینا کې وخت ورسره یاري کړی وی. نو نورو سیمو ته یې هم د تعلیم د خورولو اراده وه، خو تابان زیاتوي چې اوس هم علامه عبدالعلي اخندزاده د سیمې لپاره ډیر لوی کار کړی او خلک کولی شي هغه ته د یوې غورې نمونې په شکل وګوري او له کاره یې پند واخلي.
دا له موږ سره ډېر غټ احسان کړی دی. د ټولو خلکو د پرمختګ کې ګرد بنیادي لاس د ده دی. هر څوک د دا خبرې قایل هم دی، مشکورې.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو له همدې سره موز بشیر ګواخ په الله سپارم او تاسې د تعلیم په اړه د سندرې سره پرېږدم.
تعلیم په حقیقت کې اصل راز د صداقت دی.
Oh,
امانت دا امن ضمانت دے دا امن ضمانت
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پا کار که هم ده مشال ریڈیو خبرونه را نتیر شد.
نو دی که ده خپا که دوست خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره که سریا وسی سنگ واورم ده خبرونه ما خود تیر شو کنه.
وسه ده سریا انترنت خلاری کنه.
بلکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واورې، ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.